السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ډیره برخه درسي ساعت او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې. درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د جغرافي مضمون تدریسيږي، او د غرض په بشري حقوقو پروګرام کې هم د بشري حقوقو یو اصل ته کتنه شوې، خو په سر کې په هم کړی د ساعت خبرونو ته. د افغانستان د ماین پاکي موسسه ام ډي سي وایي د ماینونو او ناچاودو توکو د چاودنو له کبله هر میاشت 60 کسان وژل کیږي. د دغه موسسه مشر شهاب حکیمی پرون سه شنبه ازادي رادیو سره خبرو کې ویل شاوخوا 8 میلیونه افغانان لا هم د ناچاودو توکو او ماینونو له خطر سره مخامخ دي. حکیمی خبرداري ورکړی چې د افغانستان د ماین پاکي د پروګرامونو لپاره نړیوال مالی مرستې ونه رسیږي، نو د ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته راستنیدو له امله خایي د ماینونو او ناچاودو مهماتو د چاودنو له کبله د مرګ ژوبل شمیر لوړ شي. په عین حال کې د ماین پاکۍ بلې موسسې هالو ټراست پرون سه شنبه په خپل تازه راپور کې ویلي، په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو توکو تر 80% ډیر قربانیان ماشومان دي. د موسسې پر نړیوالو غږ کړی چې د افغان ماشومان او ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي په موخه د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. په ایران کې د وی افغان کډوال کبرا رضایی وجنته د غبرګونونو په لړ کې د ازادۍ فانوس پنوم یو خوځښت د دې پیښې د بیړنې رڼې او بې پلوه څېړنې غوښتنه کړې ده. دغه خوځښت نن چهارشنبه یو خبرپاڼه کې ویلي چې د قتل عاملان باید وپیژندل شي او له کوم مسؤلیت پرته باید اعدام شي. په خبرپاڼه کې دغه وجنه جنایت د بشري حقونو ښکاره نقص بلل شوی دی. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یو سازمان تازه راپور ورکړ چې د وی افغان کډوال کبرا رضایی جسد چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې لادرکه شوی و ټوټې ټوټې موندل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي ایران د اټومي پروګرام په خبرو اترو کې د تیرو ورځو پر تله بل ډول چلند کوي، او د موضوع ته هغه حیران شوی. ترامپ پرون سه شنبه فاکس نیوز سره په خبرو کې ویلي ایران په خبرو اترو کې د پخوا پر تله سخت دریزه شوی او د چلند د پټکو دای حیران کړی. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. بل پلو اکسیوس په نوم یوې ویبپاڼې راپور ورکړی چې ولسمشر ترامپ د دوشنبې په ورځ د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ایران په وړاندې د پوځي اقدام مخالف دی، او غوره ګڼي چې د اټومي پروګرام د مذاکراتو د پرمختګ لپاره فرصت ورکړل شي. د امریکا او ایراني چارواکو ترمنځ د اټومي تړون د ترلاسه کولو لپاره 15 دورې خبرې اترې د ایټالیا او عمان په قربتوب ترسره شوې، خو تر اوسه هیڅ پایله نه ده درلودلې. او رویټرز خبري اجانس راپور ورکړی چې د امریکا په لاس انجلس ایالت کې د ولسمشر ډونالډ ترامپ په امر د ملي ګارد له ځای پر ځای کېدو وروسته پرون سه شنبه په سلګونه سمندري ځواکونه د ایالت ته رسیدلي څو لاریونونه قابو کړي. ولسمشر ترامپ له دې وړاندې خبرداري ورکړی و چې د وضعیت کنټرول لپاره به سمندري ځواکونه وګماري. د رویټرز په ټکو د کالیفورنیا والي ګای نیوسوم په دې ایالت کې د سمندري ځواکونو ځای پر ځای کول غیر قانوني او سیاسي کړنه بلل. له تیرو 15 ورځو راهیسې د ترامپ د ادارې لخوا د کډوالو په ضد د عملیاتو له پیل وروسته د لاس انجلس په ګډون د امریکا په ډیر شمیر ایالتونو کې پراخ لاریونونه پیل شوي. چارواکو رویټرز خبري اجانس ته ویلي وسو سمندري ځواکونه د لاس انجلس په سیل ساحل کې په تمه دي څو په سیمه کې ځای په ځای شي. د لاس انجلس په ګډون د کالیفورنیا او یو شمیر نورو ایالتونو والیانو ویلي پوځي ځواکونه باید یوازې په سختو حالاتو کې وکارول شي، خو اوسنی وضعیت د دوی په ټکو دومره سخت نه دی.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم له احترامات په کابل کې کډرمن او ګلری سکون کو زه برښنا او بار یو سره به هم تاسو ټول ته شراکت مایم. د ویل سم ټولګي جغرافیا مسمون لسم لوستا اله د سیتا ټول کډرمن او ګلری سکون کو برات روغ جوړ صحت مند او سیری او د تیر ورځې لوستنه کوم په پراو د کې ټول سره د خپل ځان سره متعلق کړو او سیری هم چې نن ورځې لوستا پرامره کې ولري کډرمن سکون کو نن ورځ مرسته تاسو د لسم لوستا هغه درسي اهداف یم هغه موضوع کاني چې نن ورځ موږ تاسو په لوستلو عبارت دی. لمړی بانک پیژندل، دویم ته بانک د چارو پر مخ بیولو سرګندوالی، دریم د صنایعو او سوداګرۍ د حالت څېړل. دا هغه درې مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به مونږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پرتا توجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ د کوونکو اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. نن ورځ مونږ تاسو په نوي لوست کې لومړنۍ موضوع چې ده د بانک د اصطلاح سره آشنا کېدل. مونږ تاسو به د بانک اصطلاح وپېژنو او د هغه له کلمې سره به آشنا شو. قدر مونږ زده کوونکو، د بانک اصطلاح یا هم د بانک کلمه په خپل یو پخوانی کلمه ده، کوم چې د الماني ژبې د بانک له اصطلاح څخه اخیستل شوې ده او د یو ډول شرکت معنا ورکوي، یا هم د شرکت په نوم سره نومول شوې ده. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، ځینې پوهان وایي چې بانک د ایټالوي ژبې له بانکو څخه اخیستل شوې دي چې د څوکۍ معنا ورکړې ده. په خپل دغه د بانکو کومه کلمه چې د کوچنۍ څوکۍ په معنا سره ده، چې په پخواني وختونو کې د پخواني صرافانو په هغه باندې کښېنستنه او د صرافۍ کارونه به مخې ته وړل او په خپلې صرافۍ کې به پرمختیا راوسته. نو موږ ویلی شو چې د هغه وخت د صرافۍ موسسې یا هم بانکونه چې په هغه پخواني نوم یا هم لارو چارو باندې به په قراره توګه سره پرمختګ وکړله او شوالیې ومنده. نو نن ورځ د ټولو اعتباري او پولي معاملاتو او فعالیتونو مرکز وګرځېدي، چې نن ورځ یې په ټول هیواد نه یوازې چې زموږ په ګڼ هیواد افغانستان کې بلکې په نړۍ کې پرمختګ پیدا کړی دی. او دغه بانکونه چې دي، درنو زده کوونکو، بیلابیل تعریفونه لري چې په بیلابیل تعریفونه یې موږ او تاسو ویلی شو. موږ ویلی شو چې د افغانستان د بانکي چارو د بانک داسې تعریف کړی دی چې بانک هغه اداره یا هم حقوقي شخصیت دی چې له عامو خلکو او دولتي ارګانونو څخه پیسې اخلي، ساتي یې د خپل ځان سره او په دوران کې اچوي او همدارنګه بیرته پورونه خلکو ته ورکوي. چې داسې هم موږ او تاسو ویلی شو چې بانک هغه اقتصادي واحد دی چې په پرله پسې توګه سره یا هم په پرله پسې ډول سره اعتبار ترلاسه کوي او بیرته هم ورکوي. یعنی هغه پیسې چې دی ځینې اخلي، بیرته کله چې هغه شخص هر وخت ورته راسي، په هر تاریخ هر نیټه ورته راسي، بیرته هغه شخص هغه پیسې ورته تسلیموي. یعنی کچېرې موږ تاسو زیات اندازه پیسې ولرو، هغه زیات اندازه پیسې موږ تاسو کولی شو د اعتبار له مخې څخه بانک کې کښېږدو. او کله چې مثلا شپږ میاشتې، اووه میاشتې، کال، دوه کاله، درې کاله، څلور کاله، حتی لس کاله وروسته هم کچېرې موږ تاسو ورسو، د بانک څخه خپلې پیسې بیرته اخیستل شي. څومره اندازه پیسې چې موږ تاسو په بانک کې ایښي وو، چې بیرته هماغه اندازه پیسې له بانک څخه اخیستل شي. نو همدارنګه موږ ویلی شو چې د هیواد بانکي او سوداګریز قوانین د بانکونو ځینې فعالیتونو ته اجازه ورکوي، خو ځینې نور بیا غیر مجازي بولي. یعنی د حکومت له لارې له لوري څخه د بانکونو ځینې فعالیتونه چې دي، له پولي ټاکل شوي دي، په پولي توګه سره ټاکل شوي دي. نو موږ او تاسو ویلی شو چې بانکونه په خپله بانک چې دي، په خپله هغه موسسه ده چې د یو سهمي شرکت په توګه سره رامنځته شوې ده، یا هم په کار باندې فیل کړي دي، او د هر هیواد بانکي او سوداګریز قانونونو له مخې څخه خپلې چارې پر مخ بیايي، او هر بانک چې دي خپل ځان ته ځانګړي اعتبار لري. نو همدارنګه موږ او تاسو ویلی شو چې هغه موسسه بانک بلل کېږي چې پولي او اعتباري او مالي چارې پر مخ باندې بیايي. یعنی بانکونه د هغو عملیاتو او کارونو د ډول له مخې څخه بیلابیل ډولونو باندې ویشل شوي دي. خو دغه ځینې پوهان چې دا بانکونه په عمومي توګه سره ویشلي دي، پر دریو برخو باندې ویشلي دي، چې د هغو له جملو څخه لومړی مرکزي بانکونه دي، دویم سوداګري بانکونه دي، دریم تخصصي بانکونه. چې لومړی موږ او تاسو مرکزي بانکونه پیژنو. مرکزي بانکونه درنو زده کوونکو د هغو بانکونو ته ویل کېږي چې په ټولو هیوادونو کې مرکزي بانک د بانکي فعالیتونو اصلي سازمان ورکوونکي او خوځوونکي په توګه سره کار سره تر سي، چې زیاتره د دولتي بانک په توګه سره کار سره تر سي وي، او ان پاکي توګه سره خپل چاري پر مخ باندې بیايي. چې مرکزی بانک د بانکونو د مور په نوم سره یاد شوی دی. همدارنګه ځینې خلک د هغه ته د بانکونو بانک هم وایي، یعنی د ټولو بانکونو یو مشر په توګه سره کار سره تر سي. دا ځکه چې دا ډول بانکونه چې دي، یو دند د نورو بانکونو سارل او کنټرول په غاړه باندې لري. بل هم درنو ځکهونکو، موږ تاسو ویلی شو چې دغه بانکونه چې دي، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په دې اړه څو اتلسه هجري لمریز کال کې د نوري په میاشت کې په یو سرشن میلیونو افغانیو په ارزښت باندې په کار سره پیل وکړل، چې د بانک د نوټونو خپرېدل او د اسعار کنټرولول وو، او د نورو بانکونو سره نه و چې دغه پکې کې سره رسول کېدل. بل هم سوداګری بانکونه دي، چې سوداګری بانکونه هم په زیاتره هیوادونو کې سوداګری بانکونه هغه بانکونه ته بیا ویل کېږي چې د لنډې مودې یا هم عملیات او نور امانتونو دنده پر مخ باندې بیايي. یعنې په لنډ وخت کې د هغه کومې پیسې یا هم نغدي پولي واحد چې وي هغه په خپل ځان سره ساتي، او د هغه سمه کې تولین او پلمړي وختونو کې کله چې سوداګری بانکونه نوې په کار باندې پیل وکړ نو ټول هغه دندې چې نورو بانکونو تر سره کولې نو سوداګری بانکونه هم تر سره کولې، یعنی دوی پر صنعت، کرنه، د ودانۍ په جوړولو او نورو چارو کې د پانګې اچونې دنده پر مخ باندې بیوله. وروسته بیا په دې کې پرمختګ راغلی چې ځانګړي بانکونه لکه کرنیز بانک چې دي، هم رهني بانک چې دي، دغه جوړ شول چې د سوداګری بانکونو فعالیت په محدود ډول سره وو او ستر اهمیت یې درلود. هم چې د دې تر څنګ درمونه زکونکو بل هم از مش په هیواد کې زیاتره بانکونه چې د سوداګری بانکونه دي هغه بانکونه ته مرسته سپیل شو چې د لنډې مودې لپاره ځینې عملیات او امانتونه خپل ځان کې ساتل. او دې تر څنګ بل چې دي تخصصي بانکونه چې دي دغه بانکونه لکه سوداګری بانکونه په شان باندې عادي فعالیتونه او چارې پر مخ باندې وړي چې د هغو له جملو څخه مرسته سپیل شو چې دي په خپل صنعت کې، کرنه او نور فعالیتونه کوي او همدغه برخو کې دنده سرته رسوي. چې شی بلګې مرسته صنعتي بانکونه کولای شو د کرنیزو بانکونو او رهني بانکونو د ورکولای شو چې زیات شاري مخې ته وړي او دغه د هیواد کې پرمختګ لامل ګرځېدلې دي چې خلک قربانۍ اعتبار پیدا کړی دي او خلک خپلې پیسې بانکونو ته تسلیموي او وروسته د هغه څخه د سمو دي وروسته څخه بیرته خپلې پیسې له بانکونو څخه اخلي. او په دې توګه سره دی د خپل پیسو اړوند ډاډمن دي او د محبوسیت احساس لري. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو باندې وو پیژندل وسام د لوس بلې برخې ته ځو چې په دې برخې کې به د بانک د چارو پر مخ بیولو سرګندوالي وو پیژن. ورځ د کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو د بانک په حق معلومات لاسته راوړل نو موږ ویل سو بانک او زموږ په هیواد کې د هغه دندې موږ تاسو وو پیژندل چې کومه دنده سرته رسوي. نو اوس موږ تاسو په دې برخې کې وایو چې د بانک د چارو پر مخ بیولو سرګندوالي څه ته ویل کیږي. زموږ په ګران هیواد افغانستان کې بانکي چارې که چیرې موږ تاسو په نظر کې ونیسو نور هیوادونو ته ډېرې زیاتې نوي دي، یعنې لږ وخت کې چې په فعالیت پیل کړی دي، خو په نور هیوادونو کې دغه بانکي چارې شوي په زیات پخوانۍ او اوږدمهاله تاریخچه لري. خو زموږ په هیواد کې نوی فعالیت پیل کړی دي. نو موږ ویلی سو په لومړي ځل باندې په 1999 کال کې نهم کال چې وو په هغه وخت کې د بانکونو ټولې چارې شوي د صرافانو په مرسته باندې مخې ته تللې، یا هم کومې صرافۍ چې به د هغو د لارې څخه به پرمخ تللې. خو کله چې په 1999 المریس هجری کال کې د افغانستان سهمي شرکت د یو سهمي شرکت په توګه سره جوړ شو، نو په هغه وخت کې دغه چارې چې وې پرمختللې باندې پیدا کړل، بانکي باندې پیدا کړل چې یو سهمي شرکت په توګه سره په 1912 هجری المریز کال کې د 8 میلیونو افغانیو په لومړي پانګه سره په هغه وخت کې د اړتیا له مخې څخه ملي بانک په نوم سره یو بانک په بنسټ کېښودل شو چې دغه د افغانستان بانک د جوړېدو مخکې د مرکزي بانک دنده سرته رسول. خو وروسته بیا په 1913 هجری المریز کال کې چې کله بیا وخت اړتیا سره سم په افغانستان کې بانک ته ضرورت پیدا شوه، د افغانستان بانک د یو سوشل میلیونو افغانیو په لومړي پانګې سره پنځور سوچي مرابطه سو د دې په حق له مخکې هم معلومات پر بستل چې دغه کې بیا مختلفې چارې سرته رسول کېدلې، او د دې له لحاظ څخه بیا په مسلسل ډول سره نور پر مختللي بانکونه جوړ شول چې زیات شمېر دندې سرته رسولې. چې د هغوی له جملو څخه مرابطه سو ویل چې ځینې سوداګري او دولتي تخصصي بانکونه و چې پر لپسې توګه سره په جوړېدلو باندې پیل وسو، او همدارنګ رهني او تمایلاتي بانکونه جوړ شول، کرنیز بانکونه، پښتني تجارتي بانکونه، صنعتي پراختیا بانکونه او صادراتي بانکونه جوړ شول چې د هیواد په صادراتو کې نور هم پرمختګ راوسته. موږ ویلی سو په افغانستان کې د خصوصي بانکونو مهم فعالیتونه چې دي هغه په خپل د امانتونو منل دي، یا هم کوم امانتونه چې موږ لرو هغه امانتونه منل دي، د خپل ځان سره ساتل دي، د جاري حساباتو پرانستل دي، یعنی په جاري توګه سره هر څومره شمېر چې د انسانانو د زیاتې ژوند په همومره اندازه سره زیات شمېر کسان په بانکونو کې خپلې پیسې جمع کوي ساتي، نو دغه رقم بانک ونه خلکو ته اجازه ورکړي تر څو هغوی خپل بانکو حسابونه جوړ کړي او د هغوی په جاري توګه سره استفاده وکړي. د دې تر څنګ د کریډیټ یې هم پورونه ورکول دي، یعنی پیسې خلکو ته په پور سره ورکول دي او بیرته د هغوی څخه خپل پور اخیستل. بل پولي انتقالات چې په بانکونو کې سرته رسول کیږي، د دې تر څنګ قیمتي اجناسو او غاڼو ساتل دي، یعنی هغه کچیر زر اوسي چې هم الماس اوسي چې کچیر سپین زر هر څه اوسي چې کاني قیمتي کومې غاڼې چې موږ تاسو کول سي په بانکو کې وساتو، همدارنګه د اسعارو د منلو سرته رسول دي، د دې تر څنګ دولت ته د بانکي خدماتو سرته رسول دي. چې دا ټول زموږ په افغانستان کې سرته رسول کیږي د بانک په مرسته باندې. همدارنګه درنو زده کوونکو په کتاب کې په صفحه 99 او سلمه صفحه کې موږ تاسو ته یو جدول راکړی دی چې په دې جدول کې د افغانستان د بانکونو لیست دی چې د هغو کې شمیره راکړی ده، د بانک نوم یې راکړی دی، د بانک ډول یې راکړی دی او د بانک د جوړېدو نېټه او حالت یې موږ تاسو ته راکړی دی چې اوس فعال دي او که یا هم لغوه سوی. چې لومړی بانک په خپل په لیست کې موږ تاسو ته د ملي بانک په نوم سره راکړی دی چې دا د دې بانک ډول چې دا دولتي بانک دی یعنی خصوصي بانک نه دی او جوړېدو نېټه په 1912 هجري شمسي کال کې په فعالیت باندې پیل کړی دی او اوس هم فعال دي. همدارنګه په مسلسل ډول سره تاسو کولی شئ چې د ګران هېواد افغانستان بانکونو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د صنایع او سوداګرۍ حالت څېړل وپېژنو چې صنایع او سوداګرۍ حالت زموږ په ګران هېواد افغانستان کې څنګه دا. چې موږ تاسو په تېرو لوستونو کې صنایع او سوداګرۍ چارو سره آشنا شو نو موږ تاسو ویلی شو چې په عمومي توګه سره په افغانستان کې صنایع او سوداګري حالت څه ډول دي او څه ډول ستونزې او کړاوونه سره مخامخ دي. که چیرې درنو زده کوونکو موږ تاسو د هیواد هغه طبیعي او ټولنیز شرایط او لاملونه سره چې زموږ په هیواد کې په اقتصادي ودې او پرمختګ ته ضروري دي وګورو نو موږ تاسو ویلی شو چې افغانستان د خپل ځمکني جوړښت او بڼې په لور څخه کاني زیرمو یا هم د ځمکې لاندې سرچینو په لور څخه یو له پرمختللو هیوادونو له جملو څخه شمېر کیږي چې د ځمکې د مخ سرچینې یعنی د نباتي او سرویو منبع او سندونو کې دروانو او اوبو بخیر او هوا د برابرولو او نورو طبیعي ځانګړتیاو له مخې څخه د پرا بشپړ بشري ځواک د شتوالي له مخې څخه نن ورځ د صنایعو د پرمختګ او پراختیا لپاره ډیر غوره امکانات لري چې خو پرمختګ یې پکې کړی دی او لا هم د پرمختګ پر لور باندې روان دي. خو هغه نه وړه سیاسي اقتصادي او ټولنیز شرایط چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د 30مې او 90مې او 20مې پیړۍ تر نیمایي پورې راغلي دي. زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ځینې ستونزې او مشکلات رامنځته کړي دي چې یو شمېر هیوادونه په سیر بیا آسیا، افریقا او لاتینې امریکا کې له هغه ډلو له جملو څخه شمېر کېږي چې په افغانستان باندې واکمن وو او په دا هیواد کې د اقتصادي پرمختیا خنډ لامل ګرځېدلې دي چې دغه زبر ځواک هیوادونه چې وو سیالي سرته رسولي او په افغانستان کې ډېرې اوږدې مودې په ترڅ کې بانکي پانګې اچونې پر مخ باندې ځنډ لامل وګرځېدل چې دغه کومې جګړې نه یوازې دا چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې هیواد ځوان اولسته یې د مایوب کېدو لامل ګرځېدلې دي. همدارنګه زموږ کرنیز حاصلات له مینځ څخه وړي دي بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان یو شمېر برخې چې شکړه ده پالچ کړی ده. نو موږ ویلی شو چې دغه بانکي چارې چې دي موږ په ګران هېواد افغانستان کې چې بیرته پالسي ویدي یعنی پرمختګ کړی دی. د دې لوري څخه موږ تاسو په صنایع او سوداګری چارو کې پرمختګ راغلی دی چې موږ تاسو کولی شو خپل سوداګری چارې په اسانه توګه سره پرمخ یوسو او په خپل هیواد کې په کرنیزو حاصلاتو کې هغه کوم صادرات او واردات موږ تاسو سره تر سوو کومې نغدي پیسې سي دي دغه پیسې په محفوظ انات توګه سره په بانک کې وساتو او هغه کې پراختیا راوړو. نو د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو موږ تاسو د پیژندلای شو چې موږ د ګران هېواد افغانستان د صنایع او سوداګری حالت څېړل یا هم غوره لارې چې هغه په خپل یا هم غوره پرمختګ چره سکرې دي هغه په خپل د اقتصاد په برخه کې د بانګونو جوړول دي کوم چې د دې له هم د اعتبار اور بخښل دي او لای هم پدې کې وته مې سکرې ده. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پر موږ تاسو ته لوس پر ټول اهداف ول وستل او په حقلو معلومات لاس تر راوړل وسم د لوس راتلون کې برخه تر ازو چې په دې برخه کې تاسو کورنۍ دند د تاسو د ټول کډر من زده کوونکو کورنۍ دند درې دني سوالونه دي چې هر سوال به تاسو په خپل کتابچو کې لیکي او مطابق ځواب یې ورسره لیکي. لمړنی سوال تکراروم. لمړنی سوال بانک څه شي دی تعریف کړئ. دویم سوال بانک زموږ په ځنی ژوند کې کوم مهم رول لري. درې سوال کچيري بانګونه نه وای نو کوم مشکلات به راپېښته وي. نور نو کدر مونږه ځکه کوم کوز مرسته ده نن ورځې لوس په همدې ځای باندې پېتر سيږي هله د چې تاسو یو څه زده کړی وو سيږي او پېښه کوو سيږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اوس بلخ نشیت معنی رضی بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکه له احترامات به قبول کی کدر منو کولای ز کون کو صاحب رشنا غفار یو سر به هم تاسو ټول ته شرف واس به ما د ول سم ټول کی جغرافیه مضمون له سم لوسته هله د چې تاسو ټول کدر منو کولای ز کون کی برتر او غوړو صحت مند او سر جلد صحت جامع پتن می رنو ز کون کو د چې مر تاسو د ول سم ټول کی جغرافیه مضمون له سم لوسته نو هله د چې تاسو ټول به د تیر ورځې لوستنه په پراو د کی کټ سره تکړی وو سیږي او یو سم معلومات کوم تر لاسه کړم ورز کون کو مکه لدین چې تاسو د نن ورځې نو لوست بل ک تاسو ټول ترمن زکون کې به له خپل زنه سره خپل د ولسن ټولګي جغرافیا مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو کولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له زنانو سره نوټ کړي او په راتلونکو وختونو کې نه یوازې داسې د خپل کورنۍ د غړو سره بلکې د خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. ورځ زده کوونکو راګرځو د خپل نوي لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې په لسم لوست کې زموږ درسي اهداف عبارت دي نه لومړی نفوس، دویم د نفوسو ډیروالی، دریم د نفوسو کموالی. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ زده کوونکو د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ تاسو د نفوسو ویشل او ګڼوالی په هکله معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو د نفوسو ویش یا هم د نفوسو ګڼوالی د ځمکې د سطحې پر یو واحد ساحه باندې د اولس یا هم د اوسیدونکو خلکو شمیر ته ویل کیږي چې د نفوسو د ګڼوالی د معلومولو لپاره باید د هغې سیمې نفوس د همهغې سیمې د پراخوالي باندې وویشل شي. وروسته د هغه څخه موږ تاسو کولی شو چې د هغې سیمې د نفوسو د کموالي په هکله معلومات لاسته راوړو. یعنې لومړی موږ باید بلار شو د هغې سیمې پراخوالي ځان ته معلوم کړو، وروسته د هغې د پراخوالي د معلومولو څخه موږ تاسو کولی شو چې د هغې سیمې د نفوسو د شمیر په هکله معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو، د نړۍ نفوس چې وو کله په 2013 میلادي کال کې چې کله احصایه سرته ورسېدله د دې په باره کې سروې سرته ورسېدل، نو په ټوله نړۍ کې د نفوس شمېر په 2013 میلادي کال کې 4.4 میلیارده تنو ته رسېدلی وو، چې دغه نفوس په ټوله نړۍ کې مساوي نه دی ویشل شوی، ځکه چې دغه نفوس ته د اقلیمي شرایطو او د ځمکې د جوړښت او نورو اقتصادي او بشري سیاسي لاملونو د نفوس پر تمسکر باندې اغیزه کړې ده. نو په همدې ترتیب سره په مختلفو سیمو کې مختلف ډول نفوس لرونکي انسانان ژوند کوي. یعنی هغه سیمې چې دشتې لرونکي سیمې اوسېږي، تودې سیمې اوسېږي، اور سوزونکي سیمې وي، او یا هم پوره اوبه ونه لري، ډېر زیات غرونه ولري، او همدارنګه جګي دشتې شکلین سیمې اوسېږي، نو دغه سیمې کې چې دي په هغه کې معلومداره خبره ده چې د نفوس شمېر به په کومه اندازه سره وي، او هغه سیمې چې ښه اقلیمي شرایط ولري، د ځمکو خړوبولو لپاره اوبه ولري، همدارنګه ښه سړه هوا ولري، متعدده هوا ولري، د حمل او نقل لپاره شش استې لارې ولري، نو په معلومداره توګه سره به په هغو سیمو کې د نفوسو کچه په زیاته توګه سره وي. نو موږ ویلی سو چې نفوس ډېر لږ پام چې موږ تاسو ته ځان ته راړولی دي، هغه چې ته په ځینو سیمو کې سلګونه کیلومتره په واټن سره د انسانانو نشي چې موږ تاسو ته نشکاري، هغه په دې خاطر سره دي ځکه چې په هغو سیمو کې ښه اقلیمي شرایط نه وي برابر، آب و هوا یا هم کوم اقلیم چې دي هغه نه وي سم. نو مناسب جغرافیایي موقعیت او هوار او شیراز ځمکې، پوره اوبه لرونکي ځمکې، د سیندونو او سمندرونو پر غاړه بندرونه، د صنایع او کانونو او ارتباطي لارو په شاوخوا کې ډېر خلک استوګنه کوي چې د ځینو په یو کیلومتر مربع کې له زرو څخه زیات خلک ژوند کوي، چې په دې ترتیب سره په یو سیمه کې نفوس استوګنه د فزیکي، اقتصادي، سیاسي او بشري لاملونو په پایله کې د دې لامل اغېزمنوي او په هغه سیمه کې د نفوسو ګڼوالی رامنځته کیږي. نو موږ ویلی شو چې په یو سیمه کې د زیات شمېر نفوس چې دي دوه ډوله عوامل لري، یو په خپله فزیکي عوامل اغېزې دي، دویم په خپله اقتصادي عوامل اغېزې دي. د دې ترڅنګ نورې اغېزې هم شته لکه سیاسي لاملونه چې دي، بشري لاملونه چې دي، چې هر یو یې خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. موږ ویلی سو درنو زکونکو په لومړنۍ ګڼو هیوادونو له جمهور څخه چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موجود دي، د هغو ګڼو هیوادونو له جمهور څخه هغه په خپله په آسیا کې کې چې موقعیت لري، یعنی د آسیا په لویه وچه کې کوم هیوادونه چې ګڼ شمېر دغه لري نفوس لري، د هغو له جمهور څخه په جنوبي سیمو کې پاکستان، هند او بنگلاديش دي چې ګڼ شمېر اوسېدونکي پکې ژوند کوي، او همدارنګه په جنوب ختیځ آسیا کې بیا ځینې برخې اندونیزیا ده، او ختیځ آسیا کې بیا چین ختیځ دي، او د کوریا ټاپو وزمه ده چې جاپان هم په دې کې شامل دي، چې دا یې له ګڼ شمېر نفوس لرونکو هیوادونو له جمهور څخه دي چې په آسیا لویه وچه کې موقعیت لري، چې د دې سیمو په هیوادونو کې په منځني ډول سره د نفوسو ګڼوالی په یو کیلومتر مربع مساحت کې له سلو تنو څخه، او په ځانګړي ځایونو کې بیا په یو کیلومتر مربع کې له 1500 تنو څخه زیات دی. نو درنو زده کوونکو، دا په دې خطر سره چې د دغه موسمي آب و هوا او د کرنې کوم شرایط چې دي د نفوسو د زیاتوالي لامل ګرځېدلی دي. همدارنګه دویم ګڼ نفوس سیمه چې د اروپا لویه وچه کې د پانګونې په دوره کې رامنځته شوې ده، چې دغه هم د دې سیمې په ځینو هیوادونو کې نفوس منځنۍ ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت څخه 200 څخه تر 300 تنو پورې رسېږي، چې له همدې ډول څخه په صنعتي سیمو کې د ګڼوالو شمېر چې دي د نفوسو د په یو کیلومتر مربع مساحت کې 1500 څخه تر مصر پورې رسیږي، چې دا موږ تاسو مخکې هم ولوستله. د هرې سیمې اقلیمي شرایط او اوبه او اقتصادي او فزیکي لاملونه، بشري لاملونه، دا د هغې سیمې پر د نفوسو پر ګڼوالي باندې تاثیر اچوي. همدارنګه د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د ځینو هیوادونو د نفوسو جدول موږ تاسو ته په کتاب کې راکول سوی دی. تاسو کولی شئ چې دغه جدول په بنیاد سره د ځینو هیوادونو د نفوسو د ګڼوالي په هکله معلومات لاسته راوړئ، چې په دې جدول کې موږ تاسو ته ځینې سیمې په نښه کړي دي او همچنان د هغوی د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې، د نفوسو شمیرې او د نفوسو ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې موږ تاسو ته په نښه کړي دي. چې د هغو له جملو څخه یو دانه یادونه زه تاسو ته کوم، نور به تاسو خپله په خپل کتاب کې له ځانونو سره لولئ. د هغو څخه لومړنی چې دي موناکو ده، چې موناکو کې د هیواد مساحت په کیلومتر مربع کې 2 دی او د نفوسو ګڼوالي چې دي 2,200 تنه دي، او همدارنګه د نفوسو ګڼوالي په یو کیلومتر مربع مساحت کې 14,015 تنه ته رسیږي. همدارنګه د دې تر څنګ سنگاپور، ملتان، بحرین، بنگلادیش، مغولستان، استرالیا او کاناډا هم له دوغو په دغه جدول کې شامل ده، چې تاسو ټول کولی سي په مطالعه سره معلومات لاسته راوړئ. همدارنګه درنو غوړی زده کوونکو، د دې تر څنګ په نړۍ کې د نفوسو د زیاتوالي او کموالي ستونزې چې دي، چې په یو هیواد کې رامنځته کیږي، هغه په خپله په ډېرې زیاتې چټکۍ سره رامنځته کیږي. ځکه چې موږ تاسو ویلی سو چې په یو هیواد کې یا هم په نړۍ کې د زیږون اندازه چې ده، یا هم برت ریټ چې دي، د مړینې له اندازې څخه چې د ډیت ریټ په انګلیش کې ورته ویل کیږي زیات دي. یعنی انسانانو د زیږیدنې پروسه چې ده په زیاته کچه سره ده په نړۍ کې، او د ډیت ریټ یا هم د مړینې اندازه چې ده په کمه کچه سره ده. نو موږ ویلی سو چې د شلمې پیړۍ په پیل کې دغه د نفوسو زیاتوالی په کال کې 10 میلیونه تنه ته ورسېدي، چې دغه 10 میلیونه تنه د همدې پیړۍ د نیمایي کې په کال کې د 15 څخه تر 30 میلیونه تنه پورې پورته سو، او اوس له 6 څخه تر 15 میلیونه تنه پورې په کال کې زیاتیږي، چې دا یې ستره احصایه سرته رسول شوې ده. او همدارنګه درنو زده کوونکو، موږ تاسو ته په کتاب کې یو جدول کړی دی، چې په دې جدول کې موږ تاسو ته د 1900 کال څخه بیا تر 2013 کال پورې د نفوسو د زیاتوالي هم چټکتیا پروسه موږ تاسو ته په نښه کړې ده، چې په دې جدول کې به موږ تاسو په اسانه ډول سره کولای شو وپیژنو. دلته موږ تاسو ته کال په نښه کړې ده، او همچنان د کال تر څنګ د ځمکې د ټول نفوس موږ تاسو ته یادونه کړې ده، چې په 1900 میلادي کال کې د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 1.14 میلیارده تنه وو، په 1960 کال کې 2.225 میلیارده تنه وو، په 1960 کال کې 2.928 میلیارده تنه وو، او همدارنګه په 1990 کال کې د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 3.5 میلیارده تنه کسانو ته رسیدي. همدارنګه په 1990 کې 4.316 میلیارده تنه ته رسیدي، چې په 2008 کال کې بیا 4.6 میلیارده تنه ته ورسیدي، او په 2010 کال کې بیا 4.8 میلیارده تنه ته ورسیدي د نفوسو ګڼوالي په ټوله نړۍ کې. او اخیر کله چې اخیرنی احصایه سرته ورسېدله په 2013 کال کې، نو د نفوسو شمیر په ټوله نړۍ کې 1.4 میلیارده تنه ته پورته شو. تاسو ویلی سو د نفوسو زیاتوالی پر 2 میلیونه پورې مربوط دی. یو د نفوسو طبیعي زیاتوالی دی، او بل د نفوسو میخانیکي زیاتوالی دی. چې د نفوسو طبیعي زیاتوالی په دغه د زیږون په زیاتوالی او د مړینې په کموالی پورې اړه لري، یعنی کوم کسان چې پیدا کیږي نړۍ ته سترګې غوړي، بیا همدارنګه کوم کسان چې مړه کیږي دې پورې اړه لري، چې په یو هیواد کې زیږون چې دی په زورو کې 30 وي او مړینې چې وي 60 وي، یعنی د هغه په نیمایي باندې سرته رسول کیږي. همدارنګه د دې تر څنګ د نفوسو زیاتوالی ډیر لاملونه چې دي په زیات مهم په یو هیوادونو کې د ټولنیز او اقتصادي او فرهنګي لاملونه دي، چې په تیر بیا په وقایي او ملجوي تیب وده او پراختیایي نفوسو په زیاتوالی کې ډیر اغیزې لري، چې له یوه پلوه څخه د مړینې د کموالي سبب کیږي، او له بله پلوه څخه منځني عمر اوږدیږي. خو د نفوسو دغه زیاتوالی د نړۍ په ټولو هیوادونو کې یو ډول نه دي، په ځینو سیمو کې یو ډول دي او په ځینو سیمو کې بیا بل ډول دي. چې دغه په ټوله پر دوو برخو باندې وشو، موږ چې لومړنی ډول یې د شمالي امریکا او اروپا پانګوالو هیوادونه دي، او د چین او روسیې ځانګړتیا ده، او د هغو خصوصیات دي چې ډېر لږ زیږیدنه پکې سرته رسول کیږي. یعنی هغه کسان چې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي ښاري نفوس زیات وي پکې، خو په هغه کسان چې مثلا د علم کچه زیات وي او ښځینه کار کوي، نو هغه ښځینه چې کار کوي هغوی نسبتا نورو ښځو چې په کور مېرمنې وي د هغوی په پرتله باندې لږ اولادونه پیدا کوي. یعنی په پرمختللو هیوادونو کې د زیږیدنې او مړینې دواړو شمېر چې دي لږ دی. نو درنو زده کوونکو، همدارنګه زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان نه بلکې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي نفوس او لږوالي ستونزو په هکله معلومات ولولو. لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د فعالو اقتصادي او نفوسو لږوالي ستونزې چې د نفوسو د کنټرول او د هغو هیوادونو په هکله موږ او تاسو معلومات لوستلي دي، نو موږ ویلی سو چې په ځینو نورو هیوادونو کې چې د نفوسو د کنټرول له مخې څخه د زیږون شمېر له مړینې څخه لږ دي، نو له همدغه کارونه د دې لامل کېږي چې د یو بوډاګانو نفوس یا هم ډېر عمر لرونکو کسانو نفوس چې عمر یې له 15 کلنۍ څخه زیات وي، قید او ناتوانو خلکو شمېر زیاتېږي، چې صنایع د بشري قوې له مخې څخه دغه کوم صنایع چې ده د بشري قوې له مخې څخه د کمۍ سره مخامخ کېږي او له صنایعو پرمختګ په محدودېږي یا هم لږېږي، چې په پای کې بیا د موجودو بشري استعدادونو څخه په ټولنه کې ګټه نه اخیستل کېږي او دغه کچه راکمېږي، چې دغه حالت په هیواد کې د فعالو اقتصادي نفوسو په کمۍ کې د کمۍ لامل ګرځي، چې په خاطر 15 کلنۍ پورې دغه کموالی رامنځته کېږي او همدارنګه دغو صنایعو او منابعو په کار اچولو لپاره اقتصادي فعاله نفوس ته اړتیا لرو، تر څو وکولای سو چې دغه د هیواد نفوس ته نور هم پرمختګ ورکول سي او دغه کومې ستونزې چې دي له منځ څخه ولاړ سي. نو مجبوراً موږ باید دغه اړتیا د سجدونو د حسابونې او د مثال په ډول د اروپایي هیوادونو کې چې د فعالو اقتصادي نفوس د کمۍ سره مخامخ دي، معمولا د کورنیو د حسابونې او د ډلې ورکولو او یا هم د کورنۍ د کار او ژوندانه د وسایلو او ماشومانو د ساتنې د ځانګړو اسانتیاو ته په پام هڅولو سره سرته رسول کېږي، یا هم یو هیواد د بهرنیو مهاجرو په جلبولو پورې دغه اړه لري. چې تاسو ویلی سو چې نفوس کم نفوس او زیات نفوس دواړه حالتونه هیواد ته ستونزې پېښوي، که چیرې کم وي هم به هیواد کې ستونزې وي او که چیرې زیات وي هم به په یو هیواد کې له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي، ځکه که چیرې کم وي نو هیواد نشي کولی خپلې ټولې اقتصادي، بشري او سیاسي چارې په سمه توګه سره سرته ورسوي، او که چیرې زیات واوسېږي نو هیواد نشي کولی خپل د زیات نفوس لپاره خواړه او د ژوند اړتیاوې سهولتونه برابر کړي، هغه که چیرې د ځمکې له لحاظ څخه واوسي، هغه چیرې د غذایي توکو له لحاظ څخه واوسي، دوی نشي کولی چې دغه ټولې منابع یا هم صنایع ورته برابرې کړي. نو درنو زده کوونکو، دا زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست بحث کوم چې پر تاسو مختلفې برخې پکې ولوستلې، هیله ده چې یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي او پوسي وسیږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده چې دوی پوښتنې مې تاسو د ټولو لپاره آماده کړې دي. لومړنۍ پوښتنه، نفوس څه شي ته ویل کېږي؟ تاسو ټول به نفوس تعریف کړئ. دویم سوال، درنو زده کوونکو، د آسیا ډېر ګڼ نفوس هیوادونو نمونه واخلي، یعنی چې زیات شمېر ګڼ نفوس پکې اوسېږي د هغو هیوادونو نمونه واخلي. نو ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422301111.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بیوزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلما دی ډاکټر حیات الله عتیق. نوموړي په افغانستان کې له بیوزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو غریبانو شمیر ورستر بلی په زیاتی دلودی؟
بهرنۍ کومکونه ډیر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیر کړی. دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډیره زیاته لوړه شوې، او د ټولنه اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو به مسلمان ټولنه یو، او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو. د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی یا د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي، حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي. د غنی نه د شتمن انسان نه کشیر ته د فقیر حق ورته نور کوي نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه وارد چې هغه ورنواخلي او فقیر ته ورکړي مو تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هېر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی مو تاسو د یو کورنۍ مثال لرو نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي زحمت وباسي المړۍ را ګټي به کشران یې خوري لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوې درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفان واجب باندې نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي د په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ نو لکه سورة البقرة يوصل أوامي نمبر آيات كي الله جل جلاله شوائي شو أتلي ما لا على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب الله جل جلاله هاغا زيف إنسانان شغا يتيمان دي أو مسكينان دي أو حتى مسافرين دي او هغه انسانان چې هغه سوال کوي څنګه لري او ډیر زیات فقیران دي چې هغه سوال نه کوي او عام خلک هغه ته داسې وجدا اغنیا دي د بڑا خلک دي تحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف تعريفهم باسمائهم لا يسالون الناس الحافا د خلکو نه پړیر الحاه او اصرار باندې وختنه نه کوي ځکه چې هغه ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړای شرمېږي خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي وګوري چې دا انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانانو سره همکاري وکړي او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي د څو قسم احسان ور باندې کړي د هم زموږ تاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی که حقیقت چیرته وګورو عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسكين ته به چې څوک هم غواړي ورسره کوله هغه دینار د وسپنه کوم روپۍ چې ده د به ورته ومنځله او عطر باندې ورته ووهله عطر ور باندې ووهله به ورسره فقیر ته ورته ورکول بیا به دې ورسره دعا کوله فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاسو خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه د صدقه په حقیقت کی د مال چرک دی که چیرته بڑا انسانان په دې باندې پوه شي چې د دې مال چرک دی او د مال خیره دی
ډاکټر صاحب تاسو د دې کې موضوع ته اشاره وکړه هغه دا و چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي کومک سره کوي نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي یو بل څه ته تاسو متوجه شوی یاست په دې ورسته کې چې د ټولنیز رسنۍ ډېر کاریږي ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي بیا عکس اخلي بیا د ټولنیز رسنۍ ته پورته کوي په دې خبرې راته وکړي
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنۍ ته ورته ورکوي خو یو وخت هم باید نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شینه غاړي زه خپل د یو انساني ټولنې مشرک یم
بله
موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غاړي حتی یو ځل مخکې زه خپل ساحه کې یم په هواد کې نو برخه موږ کې خو دې د خپل ملګرو ته ما ورته مو چې دا برخه عکسونه واخلي هم د غذایی مواد او غاړو ورځې د نور مسایل او د فقیرانو عکسونه ما اخلي او هغه کوم ډونر چې ډونر مو پیژندل تقریبا خدای سي مسلمان شخصیت نو ورته مزه ورته نات ورته ورکم نو به ما ته خپل ځوانان زموږ کوم مواسک شملګری دغه وي شه تاسو یقین وکړو چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي همدغه یتیم ماشوم چې وړو کې دی داک شخصل کی چې تر د لوی شي نو دای قانونن دای کول شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غون تر شي وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره دوبې کړي نو له کله حال عکسونه د څو قسم چې د شان او خپل شي د طرف نه خپل شي عکسونه ورسره ولګل نو ما ته چې مستفیدین کوم چې د خلک د برخې اخستی دغه اکثر مطرحه لګه هغه چې زدي زه متاسفانه چې ډیر زیات خپه شوم نو کله کله خو ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت او نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي رسول الله یو حدیث دی وایي یتیم په لاس باندې چې لاس راکس کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کړي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ ورته متاسفانه په دې کې د یتیم عزت او نفس موږ منځه یوسو
ډاکټر سې
صاحب یو خدا د لکه تاسو اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه در رسیدلې او بل د راتلونکو پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو د خبر ډیره ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی خو یو شمیر کسان د مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کوي مرسته به دومره نه وي 1500 افغانۍ مرسته به وي مگر هغه به همیشه فیسبوک کې نشته ای هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا اي انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره ستاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا د اخرت اکاونټ د ترجمه کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په د سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل کړي یو پرشته وایي چې اي خدایا هر انسان د چاغي خرڅه کړي دغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اي پروردګار هر هغه انسان چې بخیل دی د مال راتین کړي د مال خو امانت دی د مال خو د الله دی موږ تاسو ته امانت راکړي او د راتین کړي نو هغه مال ترته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا چې د مال راتین کړي ای پروردګار د مال ته ور نزای کړي نو چې پرشته یو انسان ته خیر ورته وکوي یا دعا ورته وکوي نو الله جل جلاله د دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې نو تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاس دعا کوم نو پرشته ما ته وی چې امين ولک مثل ذلك ستا دغه دعا د پرشته په حق الله قبول کړي او تاسو هم الله جل جلاله همدوم اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو یې نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چور کوو د خیراتونه چور کوو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک را بلعکس کثیر ته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم نو ولا ما ته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک وعید دی حقیقت چې انسان وخت پور تکړي هغه دا دی چې کل الله جل جلاله د انسان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شي تاسو پوهیږئ چې هغه کړني او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي په دوه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل شي ولا شي او پرانکای سره هم ولا شي پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کند دی یتیم سره دا درې انسانان یو د خونه دا انسان چې دا برا وسل شي او د جهنم په ور کې ور شول شي او الله ورته وای چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې د سړی دی سخی سړی دی او کریم سړی دی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړی وو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې رضایت خطرناک خبر ده بل ځکه چې رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې وي چې فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په یوه باندې تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په باندې رحم نه کوي ادا بډا انسان هم باید خبره باید هیر نه کړی چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثلاب وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم مجتمع چې الله را تعالی کړی امانت در نه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
او یو بل څه لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمیر کسان به د خیر خیرات و مرسته چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګري سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغه ته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بیوزلو حق تر پولاند کیږي
که چیرته د خپلوان غریبان وي چې وقت المال على حبه ذوي القربه واليتامى والمساكين نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو که چیرته د خپل انسانان چې کوم هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده خو حق د مور پلار خو دورونه او د کاکاګان او ماماګان د انسان غریبان وي او د بډای انسان وي نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د حق سو چې هغه د خپلوان دي ذوي القربا دي او دا خبره ده چې او غریبان دي فقیران دي څنګه دي نو لیک ان شاء الله چې حرج نشته خو که چیرته لکه تاسو مرونی وکول داس انسانان وي چې هغه ضرورت نه لري مرسته ده او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړی او خپل یو پیسلا باندې نوم ور باندې وګټي او یو داسې یو چی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي نو دا به ډېر لوی جرم دی او کله کله داسې وشي د مثال په توګه شي فقیر پات شي کونډه پات شي داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی نو دا ډېر زیات لوی جرم دی په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي او خاصتا د داسې بعضې مرستې حکومتونه دي مثال په توګه باندې زکات دی د زکات لپاره الله جل جلاله هلته خلک مشخص کړي د زکات چاته ورکړي چې دا فرض دی که داسې انسان ته زکات ورکړي شي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطر کې کیږي او د مثال په توګه باندې دغه د قربانۍ غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قربانۍ کوو نو دا د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پریدي او خپلو خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
بله که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې آره ورځ په لارو کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه ګڼئ ولې خلک د خوارۍ خواته د بېوزلۍ خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارګي زموږ ساسو په هیواد کې اوس نه ده د پخوانو موږ تاسو متاسفانه فقیران او غریبان لرو فرانت په میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیاته شوې ځکه چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دی یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن دی مخکې په پرتله باندې تر ډېرې اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی افغانستان کې خود نور مسائل هم چې د کاربار لپاره د ځوانانو لپاره د کاربار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نوي او ځوانان وکول شي په کې د کاربار وکوي په دې کې خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغه اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر زی د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي او کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې به هر ځای هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کیږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغوی دغه عزت نفس سره مطابق یو هغوی یو کار وي که ډاکټر وي یا انجینر وي هغوی بهر لاړ شي هغوی نشي کولی چې په همدې خپل تخصصات کې کار وکوي هغه کېدی شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه ټکسواني وکوي مثلا اوبر وچلوي یا مثلا بل کار وکوي نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان د افغانستان یوه لویه شتمني ده د باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نشي او کاري سړي فرصتونه د لوی فرداسه مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکوي او د انساني مؤسسات هم دا کار د زموږ د شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغه مایي ورکوي زما په نظر باندې چې د مایي نیولو طریقه ورته وخی ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیولې فقیر او غریب وي ماته بل راکړه نو حتی که چیرته یو کونډه ته وغه وخصل سی په اطراف کې مثال په توګه باندې یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي دا بهتره ده نه چې هغه سره همکاري وشي مسلسله په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي او اراده لري نو هدف دا چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم دا یو مسولیت لري چې او باید او کوي همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغه هم مسولیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک په خپل کلی کې په خپل قریه کې فقیر پیژني کونډه پیژني یتیم پیژني دا غي حقوق باید ته په اعلان دي نشي او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې او به هر اوسېږي زما په نظر باندې چې چیرته د ویر وځي جوړې چې په رستوران کې خو یو کورنۍ دا مبلغ ولګي او فقیر کورنۍ ته ولګي د مثال په توګه باندې هغه هم د لاس نراونی زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی یو خو سیاسي لوری دی د سیاسي لوری کې چیرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکو نو دا بیا لوی مصیبت جوړیږي د سیاسي لوری چې هغه خپل کار کوي خو علاقه لغه انساني لوری لپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو رسنۍ باید کار وکړي خلک باید تشویق کړي هغه افغانان چې هغه به هر اوسېږي دا وي الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي نو که ډېر کم همکاري هم وکړي د خپل فقیر او د یتیم سره ډېر زیات الته مثبت انګیزه لري او هغه فقیر د فقر نه بچ کوي حتی په بعضې موسمي مناسبات کې انسان په توګه روزه ده د انسان په توګه لوی اختر دی د نور باندې مناسبتونه دي نو که چیرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې به دا به ډېره یعنی ډېره لوی همکاري ده خلکو دپاره وړه مسله ده خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم نو ما ورته ماشي ګورې کوچني اختر کې مونږ اخیستې استاد څه نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمانو ته ولېږو په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته بچیانو موافقه وکوله هغه مبلغ ما واخیستو اول ته یتیمانو ته ما ولېږو ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړې دا د محمد د طرف نه دی فلانی ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړه بوټ وشول نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو حتی د کوچنیانو په پدې نفسونو کې مرته موجود ستاسو بوتان نه ویدي زړه نه دي تاسو الته درې درې هر یو الک درې درې یتیمان خوشاله کړل زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو خاصن د میډیا د مسولیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چي دي چې د انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو
bale ډاکټر صاحب کثیر دا وضعیت هم د صفات سي په هیواد کې خلکو ته کارم پیدا نشي د بیوازلو کسانو شمیر هم زیات سي له بهر نه هم د سر کومکونه ونسي وضعیت سرقم کېدلای
شي عقیده باندې هم چې د کاون یو مدبر لري داسې یو خالق او پروردگار لري چې د ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی موږ تاسو خپل کورونو چارې د خپل دفترونو چارې سمبالو خو د کاون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي څومره محبت کوي او څومره دی باندې موږ تاسو د خپل لند کوم کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوري کوي مثلا تاسو خپل ورور باندې خپل مورکۍ باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد الله سره دی او یو فساد در لګره دي انسانانو په مابین کې دی زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمن ساتي او دغه نه دفاع کوي خدا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې چول امتحان کې چول او غنی بډای ما چول چې اې دا غنی بډا دي تلاش ور کوي او کینه ورته ور کوي نو زه په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي خو د مو تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکت خپل گریوان ته او ها کوند او یتیمان او ها کوم به وزد انسان خپل ځان ته حاضر کو او د یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زمونږ کورنۍ د یو حالت ته ورسیږي موږ د فقیران شو مون په کوم روان شي زلزلہ ور باندې راشي یا ور باندې سیلاب راشي بل څه مصیبت راشي زمونږ به څه صورت حال وي نو هدف نه غره چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي سړی خپکیږي خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپال اوسېږو چې موږ لو رحیم پروردگار لرو هغه ان شاء الله حتمن زموږ تاسو لاس نیوای کوي
بله بشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده خدای روزی رسان ده خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي د خبرونه په اخر کې د تاسو خبره به یو ځل بیا هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوازلو لاس نیوای وسی
ولز ما خدا نظر دي چې مونږ او دا پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو دا حاکم نظام هم مسؤل دی او بڑا انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري حتی یو گاونډي په کور کې شروع په خده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي دا هم ور باندې حرام دغه باید دا ته باید لږ ولي خیر ورته زیات او رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړو وغوښه لګلی وسره په شو وسره به کوم غونډیان ته لګلو او وی بل ته لګلو چې موږ وخښته او کورونه باندې سر دې په سر تاو شو برته به خپل کور ته راولاو به د ځای خوشاله او چې الحمدلله خلک سره سر رزق روزی شته نو ټول مسولیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډه او د بیوازل انسان حقوق باید په کولاند نشي ټول باید ورته متوجه اوسېګو او ټول باید الله نه بده رابطه باندې وې دیګو او داسې فکر وکړو چې کده شي مو باندې زموږ استاد او اولاد باندې یو حالت راشي دا به ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وای کی نو مخکې د چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسكين باید هر نه کړو او بل دا مثلا هم ویره نه کړو د زهره ونه بس چې دا همکاري چې موږ اوس سره کوله کومه چې ما ودا د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هدا شمن برایته و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته برته در کوي او الله چې خیر دې روزی ورکون کده مونږ غټ مشکل ده چې مونږ روزی پسې ګرځو رزق زمونه ورشو چې هغه الله دې سبحانه وتعالى نو باید مونږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزی رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کده او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کده او منع کون کده ته الله جل جلاله پر ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت مسولیت افغانان وایو بهاری او په داخل کې دمو تاسو ټول مسولیت حکومت کې او کرایت کې دمو تاسو ټول مسولیت یو بل ته باید لاس ورکو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یاند خلبن ورسره ودرېږو
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدر من دوستانو دا وادي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستي پاک له خبري وشوي لمون سره ميلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه فرض کې چې است علم مال او ملګری
ہجران سے لمبی جگی کی زما زنا باران نگر سم دلنا باران کمل دروازے کم پختنا باران نگر سم دلنا باران نگر سم دلنا باران